ساعت څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. دا خپرونه چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم پکې اوري، خو د سر موضوع مو د فراه وروستی وضعیت دی چې ضد و نقیص راپورونه ترې ترلاسه کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واوري چې ملالۍ بشیر راټول کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې، د فراه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه ضد او نقیص راپورونه ورکړل شوي دي. په جوزجان ولایت کې په قرقین ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د قرارګاه کنټرول بیرته ترلاسه کولو لپاره سخته جګړه روانه ده، او د اروپایي ټولنې مشرانو له خپلو لویدیځ بالکان سیالانو وغوښتل چې په خپلو هیوادونو کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. بشپړه خبرونه د فراه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه ضد او نقیز راپورونه ورکړل شوي دي. د فراه والی وایي چې په دغه ولایت کې وضعیت اوس مهال آرام دی. د فراه والی عبدالبصیر سلنګی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل: دوی وایي د دولتي ځواکونو ترمنځ یو سوی تفاهم رامنځته شوی و چې دوربینو یې ربط سره لاره او یو بل یې لیدلی او د مخالف فکر یې کړی دی. فایرونه سوي د شپې له پیل راهیسې تر اوسه تلاشي روانې دي. تر اوسه هیڅ شی نه دی موندل شوی چې ګواکې طالب دی دلته. خو تیره شپه په فراه ولایت کې د نشوتو راپورونه راغلي وو. د فراه ښار د امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد تایید کړی چې د شپې لخوا جګړې دوام وکړ او په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د فراه ولایتي شورا مشر فرید بختور هم ویلي چې د شپې له 10 بجو تر سهاره جګړه روانه وه. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو پر فراه ښار ډله ییزې حملې وکړې، او د لند محلې لپاره د فراه د مرکز ځینې سیمې هم ونیولې. افغان چارواکو تیر ورځ ویل چې په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو او شتو وروسته دوی په شاوتم بول سول. په جوزجان ولایت کې په قرقین ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د قرارګاه کنټرول بیرته ترلاسه کولو لپاره نوي امنیتي ځواکونه لیږل شوي دي، او اوس مهال د دې قرارګاه په یو کیلومتر کې د هوایي قواو په ملاتړ سخته جګړه روانه ده. د جوزجان ولایت امنیه قومندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي له سخت دریځ سره د افغان ځواکونو مشرۍ پر غاړه لري. تر دې مخکې د جوزجان د امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي رادیو ته تایید کړی و چې د سرحدي قواو قرارګاه د طالبانو لاس تلویدلې. ویل کېږي د سرحدي ځواکونو قرارګاه در او یا ساعته محاصره و، خو کله چې هلته نوي ځواکونه ونه رسیدل دا قرارګاه د طالبانو لاس ته ولوېده. د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د بغلان ولایت د پولیسو ویاند زبی الله شجاع وایي پرون ماښام د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ په ترموش سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ځایو د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور یې ټپیان شوي دي. تالاو برفک ولسوالۍ لس ورځې مخکې سقوط وکړ. زبی الله شجاع همداراز وایي طالبان اوس مهال د پر شاتک په حال کې دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او یو اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د اروپای ټولنې مشرانو له خپل لویدیځ بالکانو سیالانو وغوښتل چې په خپلو هیوادونو کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د اروپای ټولنې هیوادونو په سرمشریزه کې د دغې 28 غړي لرونکي ټولنې ته د بالکان هیوادونو سربستان، بوسنیا، مونتینیګرو، کوسوفو، مقدونیا او البانیا د نږدې کېدو په اړه خبرې وسوې، خو په دې اړه څه ونه ویل سول چې آیا دوی ته به په نږدې راتلونکي کې د اروپای ټولنې بشپړ غړیتوب ورکړل سي کنه. د برتانیا صدر اعظم تریزا می په سوفیا کې خبريالانو ته وویل:
I'm very pleased that the UK is going to be hosting the 5th of the
دا وایي زه خوشاله يم چې برتانیا به په جولای میاشت کې د برلین پروسی پر مهال د لویدیز بالکان کلنۍ سرمشریز کوربوي، او موږ به د سوفیا د سرمشریز د نتایجو په اړه په هغه سرمشریز کې خبري وکړو، او زه فکر کوم موږ به نن وګورو چې په ټوله اروپا کې څه وړ له یو بل سره مهنګي رامسته کولای سو چې د لویدیز بالکان ثبات او بریا په برخه سي. په 2004 کال کې اروپای ټولنې ډیری ختیځ اروپایي هیوادونو ته د غړیتوب برانډیز وکړ. په 2008 کال کې بلغاریا او رومانیا، او همدارس په 2013 کال کې کرویشیا د اروپای ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ. د ارمنستان نوی صدر اعظم نیکول پاشینیان له خپلو هیوادوالو غوښتي چې مظاهرې بندې کړي. د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته په خبرو کې پاشینیان له لاریون کوونکو وغوښتل چې دمدې وکړي. نن د پنجشنبې په ورځ په پلازمېنه یروان کې لسګونو اعتراض کوونکي راووتل او د لوی څارنوال آرتر دافتی یان د استعفا غوښتنه یې وکړه. دا وروسته له هغه چې د یروان یوې محکمې د ساسنا سریز ډلې د لسو غړي تر محاکمې مخکې در خوش کېدو درخواست رد کړ. پر یادو لسو کسانو تور دی چې په 2016 کال کې په یروان کې یوه حوزه نیولې وه او په نتیجه کې یې دوه پولیس وژل شول. پاشینیان په ارمنستان کې د هغو لاریونو مشري کړې وه چې په نتیجه کې یې د دغه هیواد صدر اعظم سرژ سارکیسیان د مې په 8 نیټه له دندې استعفا وکړه. سارکیسیان له 8 کلونو راهیسې د ارمنستان ولسمشر وه او په اپریل میاشت کې یې د صدر اعظم دنده ترلاسه کړې وه. او د راپورونو له مخې د ایران په جنوب لویدیځ د کازیرون په ښار کې په یوې قهرجنې مظاهره کې یو تن وژل سوی او شپږ نور ټپیان سوي دي. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس فارس د راپور له مخې په ښار کې د پولیسو یو ماموریت ته هم اور اچول سوی دي. د راپور له مخې په دې ښار کې پرون ماښام یوې کوچنۍ ډلې اعتراض کړی و. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادي رادیو واورېدل. د روان خبرونه په دوام کې لومړی د فراد ورستی وضعیت حال درکو. د غزنی او جوزجان په څو سیمو کې نښتې روانې دي. د علماو شورا په روژه کې د اوربند غوښتنه وکړه.
دی میاشتې ته د صبر میاشت ویلې شوې دي. د ټولو جنگي ډلو نه او د مخالفینو نه دا هیله ده چې د جنگونو سلسلې ته ادامه ورنکړي.
په بغلان کې مدني فعالان په تالاو برفک ولسوالي کې د عملیاتو غوښتنه کوي. د نړیوالو موضوعاتو ترڅنګ د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز کلی کور پروګرامونه دراوړو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د فراه والی وایي تېر شپه د افغان ځواکونو د بیلابیلو قطعاتو ترمنځ سوء تفاهم د دې سبب شوی و چې په ښار کې د ډزو شخونه واوریدل شي. عبدالبصیر سالنګي آزادي راډیو ته وویل هغه راپورونه سم نه دي چې ګوندي په فراه ښار کې له تېرې شپې راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې دي چې د فراه ځینې نور مقامات د دې خلاف څرګندونې کوي. لومړی د فراه د والي د څرګندونو نور جزئیات له اجمل انداورو.
د فراه والی عبدالبصیر سالنګي وایي تېره شپه په فراه ښار کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ ناسم پوهاوی او تېروتنه د ډزو سبب شوي وه او اصلا طالبانو بیا پر ښار بریدونه نه دي کړي. ښاغلي سالنګي د پنجشنبې په ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې په ښار کې دا مهال جګړه نشته او په بېلابېلو سیمو کې کور په کور تلاشي دوام لري. نوموړي په فراه ښار کې د تېرې شپې د ډزو په اړه وویل ښاغلی سلنګي وایي د دولتي ځواکونو ترمنځ سوء تفاهم رامنځته شوی و او یو بلې سره د شپې په دوربینونو کې نه دي پېژندلي. ټولو په تېروتنه ډزې کړې. تقریبا د نیمې شپې راهیسې تر اوسه تصفیه او تلاشي روانه ده. هیڅ نه دي موندل شوي چې ګوندې طالبان یا وسلوال دي په ښار کې پټ وي. یوازې زموږ د خپلو قطعاتو تېروتنه تر دې مخکې د پنجشنبې په سهار د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور ازادي راډیو ته ویلي و چې تېره شپه وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په فراه ښار حمله کړې وه. ښاغلی بختور ویل وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو او په امنیه قمندانۍ او مابسې ډزې کولې.
قمندانۍ د امنیې او مابس دی او یو خدمت یې زما پر شخصي مېلمستون باندې او تر اوسه پورې هم مخالفین د ښار په مرکز کې موجود دي. حکومتیان نور هم ورته د باندې راغلي دي. نو فعلا جنګ ادامه لري.
خو ښاغلی سلنګي وایي دوی په ښار کې د تېرې شپې راهیسې په تصفیوي عملیاتو او تلاشیو کې داسې کوم څه نه دي موندلي چې په ښار کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت او یا بیا حملې څرګندونه وکړي. بصیر سالنګي زیاته کړه چې وسلوال له ښاره وتلي او هماغه سیمو ته چې مخکې پکې و په ځانګړې توګه بالابلوک ولسوالۍ ته پشا شوي. نوموړي په عمومي توګه وویل چې د تېرو دوو ورځو په جګړو کې 25 سرتیري وژل شوي او تر 15 زیات ټپیان دي. د ښاغلي سالنګي په وینا په فراه ښار کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 13 تنه ملکیان ټپیان شوي. نوموړي وویل چې په دې برید کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو د سی شنبې په شپه د فراه ولایت په ښار حمله وکړه او د څه مودې لپاره یې ځینې سیمې نیولې وې. خو وروسته د فراه ښار ته د افغانستان د ملي اردو د کمانډو او نورو ځواکونو په رسیدو چارواکو وویل چې طالبان یې له ښاره ایستلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د فراه والی وایي چې تېره شپه د افغان ځواکونو د بېلابېلو قطعاتو ترمنځ سوی تفاهم د دې سبب شو چې په ښار کې ډزې وشي. دی همداراز وایي چې دا ډزې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې نه وي. خو لکه څنګه چې مې مخکې اشاره وکړه، ځینې افغان چارواکي په فراه کې بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو جګړه کړې ده، او ځکه چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په فراه کې په ځینو دولتي ادارو باندې بریدونه کړي دي. همدا اوس د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت له فراه څخه د ټلیفون له لارې راسره دی. فطرت صاحب، تاسو تر کله وایم؟ لومړی اوریدونکو ته دا ووایي چې همدا اوس په فراه کې وضعیت څنګه دی؟
د سلام وړاندې کولو سره همدا ګړې د فراه په ښار کې څنګه وضعیت تر سار پورې آرام دی، او ځینې خلک لیدل کېږي چې د ښار په ځینو سیمو کې بلې خواته ځي. خو بیا هم څو شېبو کې، یعنی 15 دقیقو کې، وریور د ډزو ږغونه پراګنده او پاشان ډول اورېدل کېږي. امنیتي چارواکي وایي چې دوی د فراه د ښار په دریمه او څلورم ناحیه کې ځینې کورونه چې هغه د امنیت قوماندانۍ محبس او همداشان د ملي امنیت ادارې د یو برخه یو څانګې او څنګه موقعیت لري، دا کورونه تلاشي کوي. نو په همدې خاطر کله ناکله دغه کورونه څخه په ډېر ډزې کېږي، او دوی هم متقابل ډزې کوي. نور په ښار کې د خاص جګړه نشته او وضعیت تقریبا
دا چې د فراه والی وایي چې تېره شپه او ډزې چې تر نن سهارې دوام درلود، دا د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سوء تفاهم په نتیجه کې شوي دي. او د فراه ځینې چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه وه. حقیقت څه دی؟
تېره شپه تروان صاحب زه خپله هم په یو ځای کې وم چې د جګړې په منځ کې موقعه درلود، او حتی زموږ څنګ ته هم ډېر وسلوال ما خپله ولیدل چې جګړې په ډګر کې ډېره درنه جګړه وه تېره شپه. یعنی زه فکر کوم چې د سوء تفاهم جګړه به داسې نه وي. یعنی په دې جګړې کې موږ ډېر درانه اوازونه اورېدل، او حتی په خپله جګړې کې د الوتکو او همداشان د وی پیلوټ الوتکو څخه تا کار واخیستل شو په جګړې په ترڅ کې. تېره شپه جګړه په یو برخه کې خلکو هم ویل، او موږ هم ولیدل چې تنه څه دینا کمانډوز واکونه او پولیسو په ځینو سیمو کې د ښار هوایي ډزې ډېرې کولې. یعنی هره خواته ډزې وې، خو په اصل کې پر امنیت قوماندانۍ محبس او د ملي امنیت پر یوې څانګې همداشان په درېیم اوزي ځینې وسلوالو بریدونه کړي، او په دې کې شک نشته. او هغه غوښته چې دغه سیمو ته ننوځي چې جګړه منځته راغله. وروسته دې چې جګړه شروع شوه، بیا ځینې ځایونه د فراه ښار په ځینو نورو برخو کې هوایي ډزې خپل سري ډول شوي دي. دا خلک هم تاییدي، او ځینې محلي چارواکي هم.
بله، آیا د مرژوب له په اړه کوم راپور لري؟ د ډاکترانو له قوله یا د روغتون له قوله یا د خلکو له قوله؟
بله، دا شپږ تنه افغان امنیتي ځواکونه مرژوب له تایید شوی دی. تېرې شپې جګړې رئیس تر اوسه پورې چې دا کسان درې د محبس مخې ته، او درې نورې د ملي امنیت د شاري څانګې څنګ ته وجود شوي. سپاره همداشان لس تنه ملکي وګړو ژوبلېدو څخه هم د عامې روغتیا په ریاست کې کسب شوي دي. هلته تداوي له نیونڅې خبر ورکړل شوی دی. امکان لري چې دا ارقام ډېرې اوس هم مرسته کوي، چې نور ارقام هم
ډېره مننه. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې د فراه ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. د خپرونې په دوام کې بیا هم په امنیتي موضوعاتو راپورونه لرو. په جوزجان او غزنی کې هم جګړې شوې دي. له لنډې خبرتیا وروسته یې اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او 14 دقیقې شوې. راپورونه وایي چې د غزنی او جوزجان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو له لوري بریدونه شوي دي، او افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په جوزجان کې هغه پوځي مرکز بیرته ونیسي چې وسلوالو طالبانو نیولی دی. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تیر شپه د جغتو ولسوالۍ امنیت قمندانۍ او زنخان ولسوالۍ یو شمیر امنیتي پوستې هم نیولې. هغه وایي تیر شپه د غزنی د جغتو ولسوالۍ امنیت قمندانۍ وسلوالو طالبانو ونیوله، ټول امکانات او تجهیزات یې له ځان سره یوړل. شپاړس امنیتي ځواکونه تلفات لرو. همداشان په زنخان ولسوالۍ کې هم درې امنیتي پوستې وسلوالو نیولې دي. د غزنی والی عبدالکریم متین که څه هم د جغتو ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ د نیولو په اړه څه نه وایي، خو د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لوړ امنیتي ګواښونه تاییدوي. بلخوا د جوجان د والی مرستیال عبدالرحیم محمودی وایي چې له تېرې ورځې راهیسې د دغه ولایت د قرقین ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو له لورې محاصره سوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د فراه د ښار په شمال او لویدیځ کې ډزې اورېدل کېږي او په ښار کې تصفیوي عملیات هم روان دي. ښاغلی رادمنش وایي چې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره عملیات روان دي او تر اوسه په دغه ولایت کې 250 وسلوال طالبان وژل شوي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم راواخلو، خو بریالي نسو او نه هم کومې خپلواکې سرچینې تر اوسه یادې ډلې ته د اوښتو تلفاتو رقم تایید کړی.
و هم اوریدل چې په غزنی او جوزجان کې نښتې روانې دي. سبا ولایت په ولایت خپرونه لرو. دا خپرونه چې د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې ده غزنی ولایت ته ځانګړې ده او د غزنی والی عبدالکریم متین به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. د خپرونې وخت په یاد لري، سبا جمعه د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې. د افغانستان د علماو شورا ځینې غړي او یو شمېر دیني عالمان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اور بند وکړي. د دې شورا غړي مولوي شهزاده شاهد نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې روژه د رحمت او عبادت میاشت او باید خلک په دې میاشت کې په امن کې ژوند وکړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د جګړې اور بل دی، د دغه هیواد د علماو شورا له ښکېلو خوا غواړي چې د روژې د میاشتې په درناوي جګړه ودروي. د دغه شورا غړی مولوي شهزاده شاهد وایي روژه د صبر او زغم میاشت ده او په دغه میاشت کې افغانان باید د دې فرصت پیدا کړي چې د امن په فضا کې عبادت وکړي. ښاغلی شاهد د پنجشنبې په ورځ د روژې د میاشتې په لومړۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې باید دغه مسله په پام کې ونیسي او اور بند وکړي.
د روژې مبارکه میاشت د همدردۍ، د خیر رسونې او د برکت نه ډکه میاشت ده. دې میاشتې ته د صبر میاشت ویلې شوې دي او دا د قرآن کریم د نزول میاشت ده. زما د ټولو جنګي ډلو نه او د مخالفینو نه دا هیله ده چې او غوښتنه مې ده په دې میاشت کې خصوصا د جنګونو سلسلې ته ادامه ورنه کړي او خلک پریږدي چې په آرام او اطمینان خپل عبادت وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې جګړې زور اخیستی. طالبانو څه موده وړاندې د خندق په نوم عملیات پیل کړل او دای ویلي چې په ټول افغانستان کې به خپلې حملې زیاتې کړي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې مخ پر خرابېدونکي امنیتي وضعیت دوی اندېښمن کړي دي. هدایت الله او عزیز محمد رحماني وایي په دغه میاشت کې باید جګړه ودرول شي څو افغانان وکړی شي په آرامه فضا کې خپل عبادت وکړي.
د روژې د مبارکې میاشتې په برکت له جګړو او بې اتفاقیو لاس واخلي او پریږدئ چې مسلمانان د سولې تر چتر لاندې دغه میاشت تیر کړي. زما غوښتنه په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو داده چې په ځانګړي توګه د روژې په میاشت کې جګړه سل په سلو کې ودروي.
یو شمېر دیني عالمان هم وایي چې روژه د خیر، سولې، آرامښت او عبادت میاشت ده او په دغه میاشت کې باید ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي. دیني عالم مولوي بهرالدین جوزجانی وی افغانان حق لري چې لکه د نورې نړۍ د مسلمانانو په څیر په آرام او امن فضا کې روژه ونیسي او په جګړه کې ټول ښکېلې خواوې باید له دوی څخه دغه حق وانخلي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د روان خبرونه په ورستۍ برخه کې د روژې په مناسبت ځانګړی مطلب لرو. په بغلان کې یو شمېر مدني فعالان وایي تر اوسه پورې د دغه ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره هیڅ ډول عملیات نه دي شوي. دا فعالان چې نن پنجشنبه په کابل کې راغونډ شوي وو وایي له 12 ورځو راهیسې تالاو برفک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. له دې سره د افغانستان دفاع وزارت وایي دې ولسوالۍ ته د لارې په اوږدو کې کانالونه کیندل شوي او له همدې کبله امنیتي ځواکونه تر اوسه د تالاو برفک ولسوالۍ ته نه دي رسېدلي. د موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په دې راپور کې.
په وروستیو دوه اونیو کې چې په افغانستان کې جګړې شدت موندلی د هیواد یو شمېر سیمې او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. د بغلان تالاو برفک، د فاریاب بلچراغ، د غزنی او فرازینې برخې یې ژوندۍ بېلګې دي. د بغلان یو شمېر مدني فعالان چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې سره راغونډ شوي وایي د تالاو برفک ولسوالۍ له دولسو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په واک کې ده او د بیا نیولو لپاره هیڅ ډول عملیات نه دي پیل شوي. له دغو مدني الانو حامد پویاوی،
هرچند نیروها رفتن از بامیان به ساحش پیشتا آمده
دی، وی که څنګه ځواکونه هلته رسیدلی دي خو تر اوسه یې د بیانولو عملیات نه دي پیل کړي. زموږ هیله دا ده چې دا عملیات ژر تر ژره پیل شي، کنه له هغې پرته به دا ستونزه لا پراخه شي. د دپوینا د دغه ولسوالۍ د سقوط په نتیجه کې په لسګونو افغان فوجیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتي او سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. دا مدني فعالان وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې په دغه ولسوالۍ کې ځان ته پوځي اډې جوړې کړي. د بغلان د والي پوینا د تالاو برفک ولسوالۍ د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو په واک کې ولوېده. د مدني فعالانو د دغو اندېښنو په غبرګون اوس دفاع وزارت وایي چې په تالاو برفک ولسوالۍ کې ډېر وسلوال طالبان وژل شوي او نورې د تېښتې په حال کې دي. د یاد وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هوایی او توپچي حملو له کبله طالبانو ماتې خوړلې، خو د خندقونو د کیندلو له کبله دوی تر اوسه دغې ولسوالۍ ته نه دي رسیدلي.
تعداد زیادی از یاد در تالاب و برفک کشته شدند.
دی وایي دوی نه ډېر وژل شوي او د تېښتې په حال کې دي. یوازینی لامل چې موږ تر اوسه د تالاب و برفک ولسوالۍ ته نه یو رسیدلي دا ده چې په لاره کې خندقونه باسل شوي او لاره د دښمن لخوا په بمونو پوښل شوې ده. موږ د سړک د بیا رغونې په حال کې یو او د ولسوالۍ په لورې روان یو. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو او نه هم دوی په دې اړه څه ویلي دي. د دغو فعالانو له ډلې د زمان ارزومند په نوم یو بل کس وایي د یادو ولسوالۍ اوسیدونکي په بد وضعیت کې دي او د خوراکي موادو بیې خورا زیاتې لوړې شوې دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس د چین د رسنیو حق راپور رد کړ چې ګواکې د امنیتي ستونزو له کبله د افغانستان د باختر خزانه په دغه هیواد کې په موقت ډول ساتل کیږي. فهیم رحیمی وایي دا آثار د افغانستان او چین ترمنځ د قرارداد له مخې یوازې د ننداري لپاره دغه هیواد ته استول شوي دي. د دې موضوع جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان لسګونه لرغونی آثار اوس مهال په چین کې دي او د دې هیواد په بیلابیلو موزیمونو کې نندارې ته وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چین په 2013 کال تر پایه د افغانستان د باختر خزانې کوربوي. په دې وروستیو کې د چین یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندیتوب لپاره چین پریکړه کړې چې دا آثار په موقتي ډول په خپل دولتي موزیم کې وساتي. خو د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی دا راپورونه ردوي او وایي چین له افغانستانه غوښتي چې د افغانستان د لرغونو آثارو ننداره دي په هغه هیواد کې د دوو کلونو لپاره تمدید کړي، خو د افغانستان لخوا یې دا وړاندیز رد سو. ښاغلی رحیمی په دې اړه وویل
له چین سره قرارداد د 2013 کال په لومړیو کې لاسلیک شو او د 2013 کال تر پایه دوام کوي. چین غوښتنه وکړه چې دا ننداره د دوه کاله نور دوام وکړي، خو د افغانستان کابینې د دوه کلونو غوښتنه رد کړه او د افغانستان د لرغونو آثارو خزانه به په چین کې د یو کال لپاره نندارې ته وړاندې شي.
د باختر خزانې لرغونی آثار له 2014 کال راهیسې په فرانسه، ایټالیا، هالند، امریکا، استرالیا او جاپان کې نندارې ته وړاندې شوي دي. ښاغلی رحیمی د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندیتوب په اړه اطمینان ورکړ او ویل
دا یوازې 211 لرغونی آثار دي، خو له 10,000 زیات لرغونی آثار اوسمهال د افغانستان په موزیم کې پراته دي. موږ چې هغه خوندي ساتو نو دا 211 آثار هم ساتلی شو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس په نورو هیوادونو کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتونونه د افغانستان د کلتور په ترویج کې ګټور ګام وباله او ویل چې له دې لارې راتلونکي عواید د دولت بودیجې ته ځي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي له هیواده د باندې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون 40% عواید افغان حکومت ته سپارل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یوه سیمه اسلام موضوع. د ایران په جنوب لویدیز کازیرون ښار کې د تاوتریخجنو مظاهرو په لړ کې لږته لږه یو کس وشل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د فارس نیمه دولتي خبري اژانس وایي چې په دې سیمه کې د پولیسو یو ماموریت ته هم اور اچول شوی دی. تفصیل اجمل انبادي کوي.
د فارس نیمه دولتي خبري اژانس په وینا د چهارشنبه په ماښام په یو کم شمېر ترس کوونکي د کازیرون ښار کې راټول شوي وو. دا ښار د تهران څخه د 900 کیلومتر په واټن جنوب کې پروت دی. په کازیرون کې د اونیو راهیسې د ځایي چارواکو دغه پریکړې پر ضد اعتراضونه کیږي چې غواړي د دې ښار ځینې ناحیې له ښاره بیلي او یو نوي ښارګوټي سره یو ځای کړي. له پخوانیو اعتراضونو وروسته چارواکو ژمنه وکړه چې خپله پریکړه به عملي نه کړي. عیني شاهدانو رسنیو ته ویلي د چهارشنبې د ورځې د ماسپخین مهال په مظاهره کې یو شمېر کسان د پولیسو لخوا نیول شوي وو او بیا یو شمېر نور کسان د پولیسو د ماموریت مخې ته راټول شول او د نیول شوو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. بی بی سی د یو عیني شاهد له قوله ویلي د پولیسو لخوا ډزې د دې سبب شوې چې وضعیت په تاوتریخوالي بدل شي. په ایران کې د بشري حقونو لپاره د نیویارک مرکز د ځایي سرچینو له قوله وایي چې لږ تر لږه درې کسان په دې تاوتریخوالي کې وژل شوي. د اعتراضونو او تاوتریخوالي څخه په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې هم خپرې شوې. یوه ویډیو چې آنلاین خپره شوې پکې اعتراض کوونکي ښکاري چې یو ټپي کس انتقالوي. په بل آنلاین خپره شوې ویډیو کې اعتراض کوونکي د ایران د پولیسو خلاف نارې وهي. په یوه بل ویډیو کې چې آنلاین خپره شوې خلک نارې وهي چې امریکایي دښمن نه ده بلکې د دوی دښمن هم دلته په ایران کې دی. د کازیرون ښار کې شاوخوا 150 زره وګړي اوسېږي چې ډېرې د قشقایي قبیلې سره تړاو لري. د دې قبیلې یو شمېر غړي په دودیزه توګه له ځان سره د ښکار ټوپکې ګرځي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا د پنسلوانیا په هنتون ډاکټرانو د لومړي ځل لپاره د روبوټ په مرسته د ملا د تیریا ستونې فقرات جراحي عملیات وکړل. دوی وایي د جراحي لپاره د جوړ شوي روبوټونه دومره دقیق کار کولای شي چې ډیر تکړه جراح ډاکټران نشي کولای. د ملا د تیر جراحي عملیات په نسبي ډول سخت دي خو روبوټونو په بریالیتوب دا کار وکړ. راپور وایي چې د جراحي عملیاتو دوه ورځې دوام وکړ. لومړی ډاکټرانو د الټراساوند په مرسته ستوني فقرات چمتو کړ او د ستونزې برخه تشخیص کړه. بیا یې د روبوټ په کومک د ناروغ د خولې له لارې د تومور د لمنځوړلو لپاره مسیر تیار کړ. ډاکټران وایي چې په دې جراحي عملیاتو کې د روبوټونو رول خورا مهم و ځکه چې که ډاکټرانو له پوره احتیاط کار نه وای اخیستی دا امکان و چې ناروغ بیخي شل یا فلج شي. له بلې خوا دوی ته پکار و چې پوره ډاډه شي چې تومور د ناروغ له بدنه لرې شوی دی. که دا کار نه وای شوی تومور بیا وده کوله. خو سره له دې چې ډاکټران روبوټ ته زیات کریډیټ ورکوي ډاکټرانو بیا هم په دې عملیاتو کې زیات رول درلود.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سلامات کوي سر جاوید احمد خبره کوم. زموږ دغه یله هر دوه دغه دغه تشکیلې په ګورد ولسوالۍ کې شروع شوي چې زموږ وطن تر اوسه نه دی رارسېدلي. موږ بازار او د پنجوایي بازار او کندهار ښار ته تللی دی په تکلیف کې په جسمه ګرځي وای داسې تشکیلې او دغه ونډې پر وځي. زموږ دغه ته نه دی رارسېدلي. زموږ د حکومت خلکو څخه دا هیله ورزو ده چې دا کار ژر زموږ حقوقو سره څخه بیا زموږ مشکلات سي موږ څوک نه زیری. وسلام به استلام.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه اغاجان د زابل ولایت خاصپال ولسوالی څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ د خاصپال ولسوالی کې نکونه نسته. یو دانه د ولسوالی په بازار کې یو کلینیک شته. هغه کلینیک چې دی د کمزوری دوا او خلکو ترکوي ښه دوا نه ورکوي. ناروغان ته ښه پر وخت باندې ښه په اطمینان ښه پر غفر دوا نه ورکوي. نو زما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي او د لوی چارواکو دروازو پرې ورسوي. موږ د کلینیک څخه لرو. یو کلینیک دی هغه هم د ډیرو لیرو لیرو ځایو څخه خلک راځي. حتی د بوري د بند څخه خلک راځي. حتی د غروس خلک راشو کې هغه چراسي یا ګولې نه وي یا دوا نه وي یا ډاکټر نه وي. نو د نور جواب کوم د هله د مستقلی نه کول را جوړ کی و سلام د ازادي رادیو د کارکونکو څخه هله د مخام نه
سلام علیکم زه محمد جمعه د غزنی ولایت مکر ولسوالی نه خبرې کوم څلور پنځه ورځې کېږي د غزنی ولایت مکر ولسوالی مکمل امتنان کار شبکې کار نه کوي ما خواهش دارم چې دا زر تر زر خلاص شي
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریز نه دی
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو څلور بجې او دیرش دقیقې دی ملالۍ بشیرم سټوډیو ته راغلی چې د دې سات لنډ خبرونه در واوروي
د فرا ولایت امنیتی وضعیت په اړه زید او نقیز راپورونه ورکړل سوي دي د فرا والی وای چې په دغه ولایت کې وضعیت اوس مهال آرام دی خو د دغه شهر د امنیت قومندان تایید کړی چې د شپې لخوا جګړه دوام وکړ او په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي په جوزجان ولایت کې په قرقین ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د قرارګاه کنټرول بیرته ترلاسه کولو لپاره نوي امنیتی ځواکونه ګمارل سوي دي د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري د اروپای ټولنې مشرانو له خپلو لویدیځ بالکانو سیالانو څخه وغوښتل چې په خپلو هیوادونو کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي د ارمنستان نوی صدر اعظم نیکول پاشینیان له خپلو هیوادوالو غواړي چې مظاهره باندې کړي او د راپورونو لمخې د ایران په جنوب لویدیځ د کازیرون په ښار کې په یوې قهرجنې مظاهره کې یو تن وژل سوی او شپږ نور ټپیان دي
زمو شخله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12.5 اف ام 3.5 صفه اوري اوس هم د سپورت مینوالو لپاره سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د رمضان کپ د پنځم سیزن کرکټ سیالۍ د روژې پوه ما په زرملوال لوبغالي کې پیلېږي د دغه ټورنمنټ مشر جیلانی زرملوال نن ازادي راډیو ته وویل د سږ کال په سیالیو کې اته لوبډلې یو له بل سره لوبېږي چې د ملي لوبډلې ولس کلن لوبډلې او د هیواد په کچه نور تکړه لوبغاړي په پکې برخه ولري دا سیالۍ د شپې لخوا په زرملوال لوبغالي کې ترسره کیږي چې د مسؤلینو په وینا ښه تدابیر ورته نیول شوي دي ښاغلی زرملوال وایي دا شل ورځې سیالۍ دي چې 1400 ورځې به دوام وکړي د افغانستان د خزینه او فرسال د مقدماتي غوره لیک سیالیو اتل ولی د استقلال لوبډلې وګټله د افغان میرمنو د مقدماتي غوره لیک فرسال سیالۍ د سور میاشتې په 15 نیټه د اتو لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وي خو وروسته لوبه کې د استقلال لوبډلې د توانا لوبډلې ته 15-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او د دغو سیالیو د اتل ولی جام یې وګاټه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو هدف د کابل د نجونو د فرسال لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیژندل او دوی ترې پیاوړي لوبغاړي پیدا کړي دي او وروسته خبر دا چې د هندستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو یو 5 لوبه نن ماښام د سن رایزرز حیدرآباد او رویل چیلنجر بنگلور لوبډلې ترمنځ ترسره کیږي سن رایزرز لوبډلې لا لوړاندې نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي خو بنگلور له تیرو دوه پرله پسې بریا وروسته نن په خپل کورنی لوبغالي کې د بلې بریا سره د پرمختګ هیله ژوندۍ کوي دغه لوبډلې تر اوسه په 12 سیالیو کې یوازې 15 لوبې ګټلې او 10 نمرې لري د دغو سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا ممبئی د دریو منډو په توپیر کینګز پنجاب لوبډلې ته ماتې ورکړه له دغې ماتې سره د پنجاب لوبډلې شپږم مقام ته ولوېده او د پرمختګ کم چانس یې لیدل کیږي
او د کرکټ د مینوالو لپاره به دا هم ووایي چې راتلونکي میاشت یعنی په جون کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دوی نړیوالې مسابقې لري البته له دوه هیوادونو سره نړیوالې مسابقې لري لومړی له بنگلاديش سره درې شل اووره مسابقې لري او بیا له هند سره ټیسټ لوبه لري د روان خبرونه په دوام کې دوه نیس پروګرامونه لرو او د غراست د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یو ځانګړی مطلب خو مخکې تر دې بوسنیا هڅه کوي د هغو په زرګونو پناهغښتونکو په وړاندې اقدام وکړي چې هڅه کوي له دغه هیواده ځانونه غربي اروپا ته ورسوي د بوسنیا چارواکي او مرستندوی ادارې په دې باور دي چې دا ستونزه په یوه کړکیچ بدلېدای شي د بوسنیا د وزیرانو شورا د سه‌شنبې په ورځ د پناهغښتونکو او کډوالو د ستونزو پر حل د بحث لپاره یو غونډه راوبلله صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله د دې موضوع جزئیات اوروي
د روان میلادي کال لپاره د سوریې، عراق، ترکیه، الجزائر او افغانستان شاوخوا 4000 پناه غوښتونکي بوزنیا ته رسیدلي دي. خمرستان دوی ډلې وایي په 2018 میلادي کال کې د دغه پناه غوښتونکو شمیر یوازې 155 تنو ته رسیدلی. اکثریت پناه غوښتونکي غواړي له بوزنیا څخه کرویشیا ته چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد دی واوړي او له هغه ځایه ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. خو 1500 کسان چې غربي اروپا ته د تګ مخنیوي سوی په بوزنیا کې شپې ورځې تیروي. د بوزنیا هرزګوینا حکومت دغو پناه غوښتونکو ته د سرپناه او نورو وسایلو د برابرولو توان نه لري، ځکه په سرایبو کې د دغسې کسانو لپاره یوازې یو مرکز ته چې 200 بسترونه لري. او د بوزنیا د امنیت د وزیر دراګان میکتیچ په خبره دغه مرکز ته د ورځې له اتیا څخه تر 150 پورې نور کسان ور روان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي اټکل کړي چې بوزنیا ته په اونۍ کې له 350 څخه تر 400 پورې د نویو پناه غوښتونکو تګ ادامه پیدا کړي. د پلازمینې سرایبو په مرکزي پارک کې په لسګونو کسان په پرانیستې فضا کې شپې سبا کوي یا یې هم په کوچنیو خیمو کې اړولی دي. د سرایبو اوسیدونکي له دغو کسانو سره د خوراک او کالیو مرسته کوي. د اروپا د بشري حقونو د شورا کمشنری دنیا میاتوویچ د تیرې سې شمې په ورځ د بوزنیا چارواکو ته په یوه لیک کې شکایت کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره منظمه هڅه نه کیږي. هغې د هغو کورنیو یادونه کړې چې له خپلو ماشومانو سره پر سړکونو بیدیږي او خوراکي مواد نه ورسیږي. میرمن میاتوویچ ویلي چې په دې اړه اندېښمنه ده او دا حالت دغسې دوام نسي کولی. د کډوالۍ په نړیوال سازمان کې د بشري حقونو یو بل چارواکي ویلي هر څومره چې دا وضعیت دغسې دوام کوي په هماغه اندازه په دغه هیواد کې د بشري بحران خطر پراخیږي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات پناه غوښتونکي د بالکان حوزې له طریقه اروپا ته رسېدلي، خو وروسته د بالکان حوزې هیوادونو د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو په وړاندې خپل سرحدات وتړل. په روان میلادي کال کې زیاتو پناه غوښتونکو د ترکیې او یونان له لارې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته رسولي دي. هغه پناه غوښتونکي چې هڅه کوي کرویشیا ته داخل سي د پولیسو له خراب چلند څخه شکایت لري او وایي چې ځینې د پولیسو لخوا وهل، ټکول سوي، پیسې او نور شیان ورڅخه لوټل سوي دي. د بوزنیا په شمال لویدیځ کې په یوه کمپ کې له 200 څخه تر 250 پورې پناه غوښتونکي ژوند کوي، خو دوی وایي چې د سرایبو په نسبت چې خلک پر سړکونو بیدیږي دلته وضعیت یو څه بهتره دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کلمه په ماشوم ناڅاپي داسې حمله راغلي چې لاس، پښې، شاخ او سترګې چت ته پاتې وي؟ کلمه فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې غلغه ګیګول موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکې ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نیولې بیا تر 50 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کېږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مسترتلی په دې وخت کې، یعنی د حملې په وخت کې د ماشوم سترګې چت ته پاتې کیږي، لاسونه پښې شخیږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حملې نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي، یو ته منګه وایو چې موزی، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای سي ماشوم بیهوشه سي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې سي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د طبي په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې مستر تلی.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لیسي نګانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله منځ راتلی سي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو معدني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په پایله کې حمله منځ راځي. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالی سره د ځینو معدني موادو کمښت هم منځ راځي، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راشي. کله کله په وینه کې د مادنی مواد زیاتواله دا خپل مثلا د شکرې په ناروغي کې یا په نور ناروغي کې دغه زیاتواله هم په دماغ باندې ناوړه اغیز کوي او کېدای شي د حملې سبب شي. دریم لامل خپل په مغز یا دماغ کې د التهاب منځ ته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفلایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه د دماغ غوښه یا دغه نس خپله التهابي کېږي او دا د حملې سبب کېږي.
که څه هم تاسو څه نه څه د دغه حملې په خطرونو باندې خبرې وکړي، که بیا هم داسې وزیرت وایي چې دغه ډول حمله چې کله په ماشوم راځي او له ده سره د کورنۍ لخوا بې پروایي کېږي، په وخت باندې سی مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کېدلی سي؟
ډېره ښه ده. دغه د تاسو د مخکنی پوښتنې یو برخه رانه پاتې شوه، هغه دا وه چې تاسو ویلي چې دغسې ماشوم چې حمله پرې راځي د حمله طبي یا تعویز ورته اخلي. ما وویل چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري، نو کله چې لامل معلوم ده نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خاطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي، ځکه که چیرته حمله وایو که حمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپله له منځه لاړه سي نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له دوو دقیقو نه زیاته سي تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چیرته حمله لس دقیقو نه زیاتېږي، دا په راتلونکي کې کیدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کیدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چیرته درملنه ونه شي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نه وړل سي، بالاخره د مرګیو سبب کیږي چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کیدای شي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول حملې راځي، په خپله د حملې په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته د سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي، دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په هغه باندې اوبه پرخ نه کړي، ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته دسه مایله کی، یعنی ستونستخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا کده ماشوم په خله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وی یا کومبل شي وی، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کې دسی د تنفسي لارو د بندیدو سبب سي. نو په دې خطر اته کچیرته د ماشوم په خله کې کوم اجنبي یا کوم شي وجود مونه لري، ولې د غلاړې د خلې مایات تاکید سي چې د تنفسي لارو د بندښت سبب سي. کچیر ته ماشوم ستونزې تخبروتي، نو په دې خاطر باید ماشوم په یو اړخ واچي، سر یو طرف ته کو کی.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تب عملري، د تبې د درجه د ټولو لپاره څه باید وسی او دا تب به څومره خطرناک ده؟
کله چې تب لوړیږي، د لوړ تب مثلا د سانتیګریډ په درجه 8.15 یا 9.30 درجه تب، ته یعنی هغه وخت چې ماشوم په لاس باندې ډیر ګرم احساسیږي، ډیر تور وي، په دې حالت کې په ډیرې ماشومانو کې حملې منځ ته راځي. نو په دې خاطر چې حمله منځ ته رانه شي، نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړی سي. ټیټول د تبه کېدای سي د مایاتو په ورکولو سره، باید په لاندو ټکر باندې مساج کی. ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړی سي تر څو تبه راکم سي او په پایله کې حمله منځ ته رانه سي. او یو خبره بلم باید یاد ونه باسو، په ځینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل، ځینې درمل دا د حملې سبب کی. نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړې توګه د کانګو ضد درمل باید ماشوم ته ورنه کړی سي.
آیا تاسو د دې کوم پیښې شاید هم یاست چې دغه ډول حملې چې موږ تاسو خبرې ور باندې وکړې ماشوم تر مرګ رسولې؟
ډېرې زیاتې داسې پیښې ما په خپل سترګو لیدلې، او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښې وینو. زموږ په روغتونونو کې کچیرته په یو څانګه کې درې ماشومان مري، نو کېدای سي سړی ووایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې له منځه ځي، ځکه په مننجایټس کې حمله، په انسفلایټس کې دغه ناروغي د هغه د دماغ په دې کې حمله، یا په تبه کې حمله ډېری وختونه د اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندیدو سبب کیږي، د اختناق منځته راوړي او ماشوم ضایع کیږي. داسې پیښې ډېرې زیاتې دي.
کله چې تاسو پوښتنه کړئ بیا د مرګ لامل څه و، همدا حمله وه که د کورنۍ بې پروایي چې بیا په خپل سر درملنه کړي یا په وخت ډاکټر ته رسولی، ډېر لامل یې څه کېدلی سي؟
ډېر لاملونه تاخیر یا ځنډ د ماشوم په رسولو کې روغتون ته یا ډاکټر ته، ځکه د حملې ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید له لارې او حتی د مقعد له لارې ماشوم ته په بیړې سره ورکول کیږي، ځکه د حملې په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي.
نو په داسې حالات کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ کله چې خدای مکړه ماشوم همدغسې به حملې سره مخ کیږي، څه وکړي؟
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده، یا ډیر نږدې روغتیایي کارکوونکی زما تر زما په گاوند کې کوم ځای کې زکه کبدی باندې او پیږي د هر ناروغي پترس کې په ځانګړي توګه د حمله په وخت کې کېدې سي مشوم یا ناروغ هم غلطه ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسی.
او ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
اوسه. تاسو نام ډیر مننه بریالي اوسه.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلا
عزتمند اوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل کورنۍ کې بیکار لرئ؟
بله، د سې نه نه خوځه کلرو چې کورن زمنګ ورور وراره اوخه ماما زوی کاکا زوی هغه په الحال دولس در لسکسان لسان سره ته په کور کې ناشتي چې دغه سرنوشت او دغه بیکاری ګورم د تابه است تشویش تر.
بیکاری کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې پیښوي؟
ټولنه ته خامخا مشکلات جوړیږي. سړی چې بیکار سو خامخا یو غلا یو اختطاف یا یو قتل باندې لاس پورې کی، یا هیڅ نه سی هغه نشه یي توکو یا مخدره مواد باندې مخه کوي، او کور کلی کې چې دی بیکاره ګرځي په کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکی چې مثلا تا تعلیم او تا تحصیل وکړه.
دا درېمې درجه هوادونو اکثره کورنۍ له بیکاری ځوریږي. دا بیکاری د دوی کورنۍ او چاپیریال څومره زیانمنوي او حل لارې چارې څه دي؟ په نننۍ خبرونه کې مو همدا موضوع څېړلې. زه مریم توخیم او تاسو ته د کور کلی خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. بیکاري په ټولنه کې د بدمرغۍ او بې برخې توب سبب ګرځي، ځکه چې که خلک د ژوندانه د پرمخ بیولو او د هغه د اړتیا وړ شیانو د موندلو لپاره کار ونه کړي، هرومرو له ستونزو سره مخ کیږي. ځکه خو اکثره وایي چې له بیکاره خدای بیزاره، یا بیکاری د وو ناروغیو مور ده. د افغاني ټولنې په اکثره کورونو کې بیکار اشخاص شته چې په کورنۍ کې منفي اغیزې ښندلي. د لغمان اوسیدونکی مولوي رضوان الله وایي چې په کورنۍ کې بیکاره اشخاص زیات دي.
بله، د سې نه نه خوځه کلرو چې موږ د دینه دوه درې کال وړاندې سلور کړه وړاندې موږ فارغین ورکړي دي. د کورن زمنګ ورور وراره اوخه ماما زوی کاکا زوی هغه په الحال دولس در لسکسان لسان سره ته په کور کې ناشتي چې دغه سرنوشت او دغه بیکاری ګورم. هغه د داسې یو نالوست سړی په سیر باندې په چوک کې ولاړ ده. هغه کار کوي، هغه سیمټ پورته کوي، هغه شګه پورته کوي. د هغه حل چې دا روان محصلین چې په درس په جریان کې دي، دوی ګوري د دې په زده کړو باندې ډېر بد تاثیر کړی. زمونږ په حال پر روانې بد تاثیر کړی، د کورنۍ پر روانې بد تاثیر کړی، داسې بد تاثیر کړی چې حتی موږ یې هیجاني کړي چې اوس موږ دې سره څه وکړو. که دا فارغېږي هم په دغه سرنوشت په هر شپه چې دی کله د کار نه ستړي راځي، دی لاس په تڼا کې ګریوانه شکېدلی په خیرن په بد حال. هغه محصل چې هغه په دې توقع باندې زه به د دولت یو مهم غړی سم، د دې دپاره مې تعلیم کړی ده، د ولس دپاره یو مهم شخص وګرځم خدمت دپاره، چې بیرته کله راځي ګوري چې هغه مور سره جنګ کوي، ورور سره جنګ کوي، موږ ورته خفه یو. نو دغه ډېر بد ستونزه ده.
نعیم امیری بیا هغه ځوان دی چې د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ شوی. هغه وایي هر ادارې ته چې ځي ورنه د کاري تجربې پوښتنه کوي. نوموړی وایي
د لسانس په کچه له حقوقو نه فارغ یم، او اوس بیکاره بېروزګاره په کلو بانډو کې ګرځم، کار راته نه پیدا کیږي. تقریبا درې کاله کېږي چې ما ته زمینه د کار نه پیدا کیږي. اکثریت ځای ته زما بستونه اعلانېږي، زما فرما اخلم، خانه پوری کوم، او یا ځینې دا خبرې دي چې موږ تر اوسه کس نه ده په کار. ډېره مراجعه مې کړې، تقریبا هر ځای ته چې زما هر نهاد ته نور زیاتې ستړی شوی یم. زه واقعا ډېر ستړی شوی یم. حتی دا کله کله وایم چې دا تحصیل ما نه وای کړی، یوه ریړۍ مې وای او په هغې مې بعضې شیان خرڅولی، نه بل هر څه نه وم. اما تاسې وګورئ شپاړس کاله ما تحصیل کړی، زه داسې یو غریب بې کورنۍ نه یم چې په ډېرو کمو پیسو باندې آتا او لږ یم تېرې کړي. موږ نن تحصیل کړی، تویل چې موږ ته په دولت کې کار پیدا شي، زمینه د کار پیدا، اما څوک زموږ غږ نه اوري. دا ډېره اغیزه کړې. زه چې کله کور ته ځم نو ټولو ته ګورم، ټول ناخوالې دي. آتا ما ته کله کله وایي چې تا باید تحصیل نه وای کړی، نن دې یو ریړۍ وای، په نورو برخو کې دې یاد یو کسب زده کړی وای، نن به موږ بهتره وو. نن زه څه وکړم چې تا شپاړس کاله تحصیل کړی، که موري که پلاري که خوري، ټول ما ته دا خبره کوي.
نوموړی زیاتوي چې کله ناکله ساتې شي او غواړي چې خپل ټول اسناد له منځه یوسي او په بازار کې د یو نالوستي انسان په ډول شاقه کارونو ته مخه کړي. بلخوا قادر هم له بیکاری سر ټکوي او وایي بیکاری ورته نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې پیدا کړي، بلکې په کورنۍ کې یې هم ګڼ جنجالونه رامنځته کړي دي.
زه په 1969 کال کې فارغ یم، انجینری نه فارغ یم، سیول څانګې تقریبا دا څه کم یو کال کېږي. زه په دې جستجو کې یم چې تر څو ځان ته یو ښه وظیفه پیدا کړم او خپل آینده. دلته د وظیفو ته نیولو پروسه دا هم شفافه نه ده، زیات ځای واسطو ډېر مهم دي چې تالته واسطه ولري تا تر څو په کار وګماري. او البته کېدای سي د رشوت موضوع هم ما ته څومره معلومات کېږي نو هغه د واسطو موضوع زیاته ده. ولا بیکاري ډېر بد شی سی، یو کس شپاړس کاله تعلیم وکړي او وروسته له هغه نه داسې یو کار شروع کوي سی هغه د هغه له شان سره نه ښایي، نو دا ډېره سخته خبره ده. بالاخره ځوانان دې ته مجبوره کېږي چې خارج ته لاړ سي، دلته وطن کې د نورو کارونو هم زمینه نه ده برابر.
دی وایي چې بیکاري د کورنۍ سربیره په بیکار انسان منفي رواني اغیزې کیندي، نو اړینه ده چې د بیکارۍ مخه ونیول شي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکوونکی اجمل بیا وایي چې ګڼ داسې بیکاره ځوانان یې لیدلي چې نشه یي توکو ته یې مخه کړې ده. دا چې بیکاري په ټولنه کې کومې منفي اغیزې کیندي هغه یې په اړه وایي.
نو ټولنه ته خامخا مشکلات جوړیږي، سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا، یو اختطاف، یا قتل باندې لاس پورې کوي، یا هیڅ نه سي هغه نشه یي توکو یا مخدره موادو باندې مخه کوي. او بل په کور کلي کې چې دی بیکاره ګرځي په هغه کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکوي چې مثلا تا تعلیم وکړه، تا تحصیل وکړه، ورور ته څه کوي. هغه که یو سړی دوه کسه په خپل منځ کې غږي دی که تر خوا پورې تیریږي هم ده باندې یو بد اغېزه کوي. هغه په هر موضوع په هره باره کې خبرې کوي خو دی ځان ته راړي، یعنی دغه اتمن زما په باره کې غږېږي، زما تعلیم وکړه، تحصیل وکړه، زه اوس بیکار یم په دې کور کې.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اروا پوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمی بیا وایي چې بیکاري انسان ته په رواني لحاظ لویه صدمه رسوي. دی وایي چې اکثره وخت بیکاري انسان په ځان بې باوره کوي او عقده یې برخورد ته اړ کوي.
اول خو باید دونه وکړم چې هر بیکاره ځوان، بیکاره پیغله په دې معنا ده چې د دې په وړاندې هغه موخې، هغه اهداف چې ده ټاکلي وو یا دې ټاکلي وو، هغه متاسفانه اوس د هغو موخو د هغو کارونو په وړاندې خنډ په اصطلاح پیدا شوی ده. د هر انسان لپاره چې په مخ کې مانع پیدا سي هغه ته څو موارد پیدا کیږي. اول خو موږ یو څه لرو سرکوبۍ په نامه، هر هغه ځوان چې بیکاره یې سرکوبه کیږي هغه معمولا یو ډول په ژور خفګان اخلي. بیکاره یې کنه ذهن هېڅ برنامه نه لري، هر هغه ذهن چې برنامه ونه لري، پلان ونه لري، پخواني عادتونه، بد فکرونه او بدې کړنې ورته راځي او دی رامحاصره کوي او د باندې هر څه هغه څه چې هغوی غواړي پکوي. کورنۍ کې چې ځوانان بیکاره دي، هلکان بیکار دي، نجونې بیکاره دي، معمولا برنامه کیک، یعنی ډیرې سوء تفاهمونه، ډیرې نزاګانې، ډیرې کشمکشونه، ډیرې شخړې، ډیرې تاوتریخوالی، ډیر زینی تاروزونه، ډیرې بې پلان ودونه، ډیرې نامشروع اړیکی، ډیرې وابستګۍ، ډیرې عاطفي ستونزې له مور سره پلار سره، ډیرې د اولادو په اړوند او د کورنۍ په اړوند بد تعبیر او کله چې یو ناسالمه، یو خپګن لرونکی، یو بې هدفه، بې پلانه، بیکاره غړی ټولنې ته راځي، نو واضح خبره ده چې د ټولنې په ولیو بار، د ټولنې لپاره یو جبر، د ټولنې لپاره یو مسله، یو دغدغه، یو درد. معمولا په دې برخه کې کورنۍ ډېر نقش لري. هر هغه کورنۍ چې بیکاره شخص لري په یوازې دې چې هغه توهین کی، تحقیر کی، سپکی کی، ویننګی یا په اصطلاح پیغور ورکی، خه خبر ده چې د ملاتړ وکي، د تو امیدواری ورکی، د سپورټ یا په اصطلاح حمایت کی، ملاتړ کی، مختلفو ځایونو کې مصروف دي، دغه وخت پر زده کار نه لري، پیسې نه لري، تر څو دا وکولای شي چې خه کار پیدا کی. ډېر ځله ډېری خلک له بیکاری نه زوریږي، له دې زوریږي چې کورنۍ ټکی، سپکی، توهینی، تحقیری او د یو ډول خودکمبینه کیږي، د حقارت احساس پیدا کوي او د څه به پیشرفت وکي، پرمختګ وکي ځان وست.
د دې په خبره چې کوخخ باید وشي چې په کورنیو کې له بیکاره کسانو سره ښه چلند وشي، دا ځکه چې په دا ډول چلند سره د بیکاری حس کمزوري کیږي. د افغانستان د کار، ټولنیزو چارو او شهدا او معلولینو وزارت ویان متی الله احمد زای وای په افغانستان کې د بیکاری کچا لوړه ده. دا چې په دغه برخه کې څه شوي دي مرکه مور سره کړې ورزو هاوري.
په اوسنۍ شرایطو کې البته د بیکارانو شمیر کمک ته
وګوري، افغانستان هغسې یو ټولنه ده چې موږ اقتصادي پلوه ډېر زیات زیانونه لیدلي دي او له ډېرې اوږدې مودې را په دې خوا چې موږ هغه ناامني چې په افغانستان کې دوام لري دا دې باعث شوی ده چې تر څو پر موږ هغه کوم ټکي چې څه باید موږ مخکې نه رسېدلي وای تر اوسه پورې نه یې رسېدلي، لا تر اوسه پورې هم نیمګړتیاوې پاتې دي. دا اوس هم د پانګونې لپاره زمینې نه دي برابرې، که د ځمکې موضوع ده، که د برېښنا موضوع ده، که د مالیې او د ټکس موضوع ده، ټول ستونزې موجودې دي. همدا به شو چې موږ دا مهال په خپل ټولنې کې یو شاره نه میلیونه وګړي موږ مطلق بیکار ولرو. لبل خو نه موږ هر کال د شاخو 400 زره تازه کسانو چې کار ور کسان دي دوی د کار بازار ته ځکه کیږي. دا هم د اندېښنې وړ موضوع ده کدې یو شاره نه میلیون ته پامونه سي. لبل پلو موږ خپل هغه کسان باندې چې غوي په پردي ملکونو کې لکه مخصن دوه کومډي هیواد نه ایران او پاکستان په دې ځکه دوی مهاجر پروت دي کدې دوی موږ مخته ویونه کو زه فکر کوم چې ډېر یو لوی بحران سره موږ مخابس خو
تر اوسه پورې کوم زمینی او کوم شرایط مساعد شوی دی؟ البته اگر کوم کوته چې په کار ګمارل شوی دی
ډیر مهمه خبر ده چې د افغانستان حکومت یو قوي هوډ لري د دې لپاره چې موږ باید دغه بیکاری لمنځه یوسو. که څنګه چې تاسو له 2013 کال نه را پدې خو که نظر واچوي وګوري موږ د یو ډیر لوی بحران مخنیوي کړی ده. څه اوس مهال موږ یو شر نه میلیونه وګړي موږ بیکار لرو. بلې خو نه موږ په دوه کلونو کې د 2 میلیونه وګړو د مهاجرینو د راتګ شاهد وو. دا په خپل هم دوی سره وزي لیکن اوس مهال موږ یو شر نه میلیونه وګړي موږ بیکار لرو. یعنی دا په یو شکل دی اشکال سره دا تنظیم سوی دی او دا دوی ته کارمندونه سوی ده.
خپل هم ځکه موږ ځینی کورنۍ سره مرکې کړي ځین ځوانان سره البته او سره دوی وایي چې موږ د پلمونه پلاس لرو سره لې چې با سواد یو او لسانس یو بل اخره حتی ماستری هم لرو خو موږ ته کار زمينه نه مسته دی او موږ ته زیاتره وخت د سویل کېږي چې تجربه کاری. دغه موضوع څومره البته په نظر کې نیول شوی ده په اوسنۍ شرایطو کې او دغه ستونزې د حل لپاره څه کوي تاسو؟
د تاسو سره مننه مت سره رښتیا سره هم زمونږ ډېر شمې د ځوانانو څخه ویل وړي ځکه لري ښه کاری تجربه لري لیکن اوس مهال بیکار دي. د دې لپاره ښه فرصتونه په خپل دین د اوس دولت کې هم مرته مهیا سوي دي چې دوی زتنه غوښتنه کوم چې لطفا له دغه فرصتونو دوی استفاده وکړي. اصلاحات د کمیسیون ته دوی کوار شي په غزا کې د دوی لپاره ښه پوسټونه اعلان ته ورکول سوي دي. دوی دغه ښه فرصت نه باید ښه استفاده وکړي. زما غوښتنه د دې ځوانانو ده چې لطفا ډېر د هغه توقعات خپل لوړ نه وړي هغه خپل حد او هغه کوم شي چې دوی هغه د تجربه او د زده کړې سره برابر دي په هغه حد پر دوی لار یو پوزیشن انتخاب کی نه دا چې دوی ډېر یو لوړ پوزیشن ځان انتخاب کی او بیا هم دوی رد کیږي او بیا هم ناهیلی کیږي او بیا به وایي چې زه بیا هم رد شوم یا می څوک نه پیژندل یا می مثلا واسطه نه درلودله یا هم پیسې می چاته ورنکړي. دا شان مسایل په تیرو کلونو کې دا مسایل ډېر زیات وو. یعنی روابط او موضوع ته دی یو خاصه پاملرنه کیدله. خوشبختانه زویم چې اوس مهال دا برخه لمنځه نه ده تللې. اوس هم موجوده ده لیکن په یو کم حد کې. دا مسله د روابط لمنځه تللې ده. هله من دې ته هم څه دغه زوانان لته فرصت نه کاګل.
درن اوریدونکو په دې اومه چې په خپل ټولنه او هواد کې یو وګړی هم بیچاره ونه لرو خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا چې په بل خبرونه کې ساس په حضور کې حاضرېږو تاسو ټول په لوی الله سپارو. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمانم صدیق الله فدائی دی او نن تاسو ته د اسلامی اخلاق په اړه کې پیغام لرم. د رمضان په میاشت کې ډیر کسان دادی چې خپل بدخویی او بد اخلاقی پر اوجی باندې ورواچي. یعنی په غوسه کېږي خپل ماشومان دبی خپل خزی سره د خپل میرمن سره په کور کې بد وضعیت کوي. نو دادی دی بایس نکیږي چې سړی هغه روزه چې خدای په انسان فرض کړی دا چې خپل نفس او شهوت او غضب قابو کی دغې نه وځي او ټول ملامتیا پر روزه باندې واچي. ځکه خدای تعالی په دې صورت کې د انسان روزي ته ضرورت نه لري چې دا لوګه او تنده په ځان باندې تیر کی. بل خبره دا ده چې زمونږ په کورونو او کورنیو کې په دغه میاش کې سره دي چې زمونږ خویندې او میرمنې روجه نیسي د وخته باید پاڅېږي او د خپلو میړونو او د خپلو اولادونو د کور دپاره پخلی وکړي او په دې وخت کې هم د کور مشران یا غټان د مالګې یا د مرچکو د هغه دپاره د کموي دپاره نو پټکي کوي او بد اخلاقي کوي. نو زه ټولو دغه ورونو ته وایم چې په دې روجي میاشت کې دا د حسن اخلاق میاشت ده دا د تفاهم میاشت ده دا د سولې میاشت ده د خپل ځان سره د خپل ماحول سره او د خدای د بندګانو سره د رحمت او مغفرت میاشت ده. که د چا نه په کور کې غلطي وشوله باید سړی ورته عفو وکړي او که د چا نه د کوم ماشوم نه یوه خبره وشوله سړی باید په غوسه نشي او دغه میاشت په ډیر زغم او بردباری باندې د نورو انسانانو سره حکومت او مرسته کې تیره کې او هغه څوک چې روژه یې نیولې ده هغه ته د روژه ماتي په برابرولو کې که امکانات ورسره وي دا تعاون دې وکړي مرسته دې وکړي چې ټول فقیران او غریبانو ته ښه روژه ماتی ورسیږي. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم انه هو الغفور الرحیم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.